سلامونه ستړي مشي د شپې نه به جديدې خبرونه تماز فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوره کړي د وختونه د دواړو هیوادونو د ګډې لمې په برخه کې شوې ده. دغه اعلامیه پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دواړه هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې نیټې پورې د چین د صدراعظم لی کی جیانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان په زلونه ادا کړې ده چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزی یو لکو دیالزرتونه او متیل په کورنۍ او پانګوالو پلورلې دي. سبیلا مجاهد نن پر خپل اکسپانې په خوندې ټویټر لیکلی چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونو شپږ سوه زره امریکایي ډالرو پلورل شوی دي. دا زیاته کړې چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت نن یکشنبې شل زره ټونه نور اومد تیل نیلاموي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوه اونیو کې یو نیم لک ټونه اومد تیل پلورل کیږي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خپل عاید د زیاتولو لپاره د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی، خو د خلکو اقتصادي ستونزې نه یوازې کمې شوي بلکې له هم ډېرې شوې دي. سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لویه ستونزه ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1,08,000 وه. په کسانو کې چې له مسجد الحرام لرې کړی شوي دي 1,03,509 بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې یې نه درلودلې. د سعودي عربستان دولتي آژان سعودي پرس خبر ورکړی دی چې د سعودي چارواکو 1,01,500 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد هم نه درلودل. او د کرکټ په نړۍ کې همدا شیبه د پاکستان او هند لوبه په امریکا کې په نیویارک روانه ده چې تر اوسه پورې هند 50 منډې کړې په اورونو کې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب واورېدلای شئ. وړاندې بر سره په دې اړه واورئ چې هندو او په بخنې سره پاکستان او چین یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو دا چې د طالبانو ځواب څه دی په دې وروسته درته تفصیلي راپور درکړو. په افغانستان کې د خلکو ژوند څنګه دی؟
کار مار نشتا دی او سره می سپینګر دې رېډا چل لاس گاډې چلې ما هم رېش بس کمار په راوړي یارا نوړي سپینګر دې ماندا دی او زامن ودو دا دې دغه دې ما مېزو پدی او دې چې دې بيخل لې باندې دا خو بيخه په سر نه په ځان نه په مشر زوي می
په دې اړه چې نور خلک په افغانستان کې څنګه ژوند لري تفصیلي راپور درکړو. د خلکو غوښتنه به هم در سره شریک کړو. د هغه سیلاب ځپلو چې په دې وروستي میاشتو کې سیلابونه ځپلي وضعیت به هم مور شو چې دوی وایي تر اوسه ورته په کافي اندازه مرستې نه دي ورغلي. همدارنګه د هند او پاکستان د لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو هم خبر کړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمې کې له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 15 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان وغواړي د هغو بهرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید د سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټولګډونه حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښ ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ غوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادا کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په تیرو تورزو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستنه کړې شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکس پاڼه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خپرې کړې چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 تنه افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل سوي دي. د دغه شمیر لمخه 12201 ستانه له ایران او 4013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخه دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه للارې بیرته هیواد ته ستانه کړل سوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړی و او د استوګنې قانوني اسناد یې درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاوتریخجنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ یې ماتې کړې. موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې را وویستلو، کم ته بوتللو، هلته یې اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې ځو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاسکالای له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ له دې نه ډېر خو دلته موږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، کښنی مریضان زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لاس افغانۍ باندې قدرت نه لرم، قرضدار یم، روزګار شته زما خپل اراده زما مجبور یم زما ان شاء الله اختر مخ یاباتي ولاشم یو واده کاروبار به وکم نو بچی خو غواړي.
د یادونې د چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نوومبر میاس کې د بی اسناد او افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنۍ او چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاس په ورستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د استلو بهیر پیل کړای دی. نږدې یو میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک سوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
azadiradio.com
یو شمیر نړیوالو سازمانونو ویلي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستي سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړه یا جزئي توګه ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسي سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او 10 ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمیر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي له هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکیل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عام المنفیات تاسیسات ډیر جات نه منځ ته لیدي افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی خلک او ماشومان لدی بی درسي او لغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش داده سي دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبولو لپاره خیمه ورته جوړ شي
سیل کې اومده مکتب کاملا
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی نه درسونه شته او نه زده کړه ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي
په ورته وخت کې په غور کې د یوه خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي
همو شاګردای کی خانه هاشو در مسیری
لبد مرغه مش پدې نه یو توان دیلی ځینی هغه زده کوونکې چې کورونه د سیلابونو پر لار وو شوونځي تراولو ځکه کورونه ویجاړ سوي ابل زایتا کډه سوي دي هغه لپاره تاګ را تاګ ډیر ستوندمن سوي ځکه له شوونځي څخه په لری واټن کې پراته دي
فاصله شو از مکتب دور شوه
د یوسف لخوا د خبرو شو یو شمېر لمخې په بغلان بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دغو ولایتونو کې 1300 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس به ورشو د غزې جګړې ته. په داسې حال کې چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت په دې تړانګه کې د اسرایلو په اړه بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل ور اضافه کړ. تفصیل عصمت سروان اورو.
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 689 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګ کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لږ تر لږه 10000 څلور اتیا فلسطینیان وژل شوي او څلور اتیا زره څلور سوه څلور نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنګي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شوی کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگی جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمته وو څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بنده وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملتیا ترسره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو خړای چې عملیات پکې تر سره شوی 210 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. د معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزې ترنګ کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزا کې بندیان دي پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګ څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حمله په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نور استازو له دوی سره تماسونه نیولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخکې له دې نه چې بیرته افغانستان ته راستانه شو، راځئ چې د کرکټ نړۍ ته ورشو. د هند او پاکستان لوبه د امریکا په نیویارک ښار کې روانه ده. تر اوسه پورې لس اورونه شوې دي چې هندوستان بیټنګ کوي او پاکستان ورته بال اچي. لس اورونه شوې، یو اتیا منډې شوې، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او له دې وروسته به پاکستان بیا میدان ته ښکته کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی او د دغه هیواد خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼې زیاته کړې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري وضع شوو محدودیتونو د افغان ښځو او نجونو زیانمنېدل لا زیات کړي دي او دوی مرستو ته اړ ایستلي دي. خو یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا محدودیتونه او له بل لوري خراب اقتصادي وضعیت یې ژوند تریخ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د افغانستان خلک باید هیر نه کړل سي او دوی بیړنیو او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پر افغان ښځو او نجونو د وضع سویو محدودیتونو له امله دوی خورا زیانمنونکې او مرستې ته اړمنې سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره په داسې حال کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې په کار کولو بندیز یو له دغو محدودیتونو دی. یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورتر غاړې دا وایي چې ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره او په خبره یې دوی د مرستندویه مؤسسو له مرستو هم برخه منی سوی نه دی. د بلخ ولایت اوسیدونکې زاکیه چې د خپلو پنځو ماشومانو سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل مخکې په یو دفتر کې د اشپزي په توګه یې دنده درلوده خو اوس عاید نه لري. دا وایي شپه او ورځ د وچې ډوډۍ په خوراک تیروي.
یک خانم چقدر صبر او حوصله طاقت داشته باشه چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه.
یه وقت زبه تومره صبر و حوصله ولری چه نری نونه لری. زما روختی حال هم خراب دی. مشوم تازه عملیات شوی. زه شدیدن مرسته درتیه لرم. خو هیچ وقت سره مرسته نکوی.
در ننگرهار ولایت اوسیدون که حمیده هم آزادی رادیو تاو ویل چه زوندی پر دیر سخته پر مختی.
فسادی دغم بس کار مار نشته دیو سره می سپینګره د ریلا چل لاس گاډه چل ما خامره شه بس کمار په راوړی یارا نوړی سپینګره د ماندا دی او زامن می دوه دغه دغه د ما میزو په دی او دغه چته بي خل لی باندې دغه بي خل په سر نه په ځان نه په مشر زوی می لی باندې بس د سیو چې د کور سر پر ځم دازې ما ځم ته کې بس خزای مچ شو کمنو زما د مخ نه چی کی د څه کار مار نشته چې تا وظیفه مزیفه مثال یا چې ته د څه کور کاری خانان خلک چې تم واچې ک مریضان یو کاروږي بس یو خپل روزي به پیدا.
د تخار ولایت اوسیدونکو شاهده چې وړاندې د یو دولتي ادارې کارکونکو او د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې بیکاره سوي وایي هر امیاس 15000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او په ډېرې سختۍ ژوند پر مخ ځي.
ډېرې اندېښنې د وزلې را باندې قلبي حمله راغلي. یو زوی او مور مې هم ناروغان دي. د کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وم چې اوس بیکاره یم. یو ولس کلن زوی مې پلاستیکونه خرڅوي. د ورځې سل تر 200 افغانیو کار کوي. هغه مې له ښوونځي ایستلی دی.
د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز تر څنګ د 2023 کال د ډسمبر په 24 د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په ټولو نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو دغه فرمان د هغو ښځو د ژوند وضعیت لا پسې کړکېچن کړ چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ او د درې میاشتنیو راپورونو له مخې په 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت له لوري په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګېدو مخکې 14% کورنیو ښځینه کارکوونکې درلودې او د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې دا شمېر 3% ښځینه کارکوونکې لرونکو کورنیو ته راټیټ سوای دی. د دې راپور له مخې د 2024 کال تر مارچ میاشت پورې به د کورنیو 80% ښځینه سرپرستانی کمزوري خواړه مصرف کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېره 25% یې ښځې دي.
اوس به هم ورشو په هیواد کې د وروستیو سیلاب ځپلو کیسې به در سره شریکې کړو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایی خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپناتا نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالی زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو تر څنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دښتې ته ځي. څلور خواو ته مو دیوال نشته، کې و کوټه هم شته، له خټو ډکه ده.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د ده په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. له مازدیګر وروسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. له یوې خوا ګرمي ده، له بلې خوا میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندي راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي راډیو ته وویل
نژدې 22 ورځې کېږي چې له یوې خیمې پرته له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احسان بل سیلاب ځپلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود.
د خلکو کورونه او استوګنی خټی نیوي او جاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه وو لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د مؤسسو او یا د حکومت له لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوشک خلکو سره نه ده شوې.
میاندره نوای خشک مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریاب میباشه، هیڅ نو کومک صورت نگرفته.
د دغو ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق، د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په ځلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ثور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بېمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو او عامه زیربناوو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلي څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد مشکل را دفع کړي او لاسرسی مشته وکړي، زمينه راته برابره کړي. و امین الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو تمام د پیغام و نور پور چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلې رحمی نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه د سیاسري مرات لري، نه د غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټولې مشرانو او کماندانان چې دې د دې په مابنس کې څناڅه بین پاکستان او بل مجاهد ماس مجاهد یو جاهل مجاهد په ماس سمون پکتاړي او پر تنخواه وې څه ډاکا چې مدار په کړ دې ور کړو چارواکو له طالبان دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.